دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د اونیز بحث 15 دقیقې اوریدل مه هیروئ. خو دا شیبه صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونټوکور وو د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، افغانان داسې سولې ته هیله مند دي چې بشري حقونه یې خوندي کړي. نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو یوه ښځه په سانچارک ولسوالۍ کې په ډزو سره وژلې ده. طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. دا خبره د کاپیسا امنیې قوماندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وکړه. امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلیو لسګونه ادارو او اشخاصو بندیزونه ولګوي. په هند کې د کرونا ویروس له ډیرېدو سره سره ځینې ایالتونه سر له نن نه د ښوونځیو پرانیستو ته اجازه ورکوي. او د هند د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې به د سن رایزرز حیدرآباد او رویال چالنجرز بنګلور ټیمونه نن سره مخ شي. دا لوبه د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې نن ماښام پیلېږي. په حیدرآباد کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو. د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز باس چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې د رول په اړه بحث ته ځانګړی دی وړاندې کیږي. د خبرونه امید ظاهرمل چمتو کړی ده. 15 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان سولې لوکورنی اړخ سربیره سیمه ایز او نړیواله باد هم لري. په سیمه کې یو شمیر هیوادونه د دې بهیر په پیاوړتیا او تر خوای په ننګونه کې مهم بلل کیږي. روسیا هم د سیمه یو مهم مطرح هیواد شمیرل کیږي چې ډیر او آن د افغانستان حکومت د سولې دراتلو په برخه کې مرسته مهمه بولي. روسیه ډیر کله د افغانستان سولې ته د امریکا سره د ټکر او کله کله هم د سړې جګړې له دریزه کتلې دي. یو شمیر په دې اند چې روسیا غواړي له امریکا په دې هیواد کې د خپل هاغې ماتې غچ واخلي، کوم چې له مجاهدینو سره د مرستې پر بنسټ د هوایي د پاشل کېدو سبب شو. په سیاست کې مشهور ده چې ډیری هیوادونه د الف بی او جیم پلانونه لري او ډیر کله د روسیې نظریات د وخت او شرایطو په تناسب د همدې پلانونو په ترتیل مطرح کیږي. د دې خبرېلګه په 2018 کال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونه ویچې ویل، تر هغه چې په افغانستان کې امریکایي عسکر وي د هیواد تسول نه شي راتلای. خو په 2019 کال کې همدا دریز برعکس شو او خغلی کابلوف ویل که امریکا له افغانستان ووزي دا هیواد به کورنۍ جګړو ته ولاړ شي. اوس بحث پر دې دی چې د افغانستان سوله د روسیې له عینکو څه ده. په دې بهیر کې د دوی لوی پوځي قدرت مرسته څومره اړینه ده؟ آیا روسیا پر طالبانو اغیز لري او افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا او روسیې له ټکر څومره مخنیوی کولی شي؟ زه امید ظهیر مالې مودودی اونۍ په 15 دقیقو اونیز بحث کې پر همدې موضوع خپل ملمنو سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون له رئیس خغلی انجینر صاحب هلمن سره خبرې اترې کوو. خپل دواړو ملمنو ته هم په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. اجازه راکړه تدبیر صاحب چې زه پیل تاسو وکوم چې آیا روسیې ته په افغانستان کې سوله مهمه ده؟
او په بحث کې لما سره درانه میلمه ښاغلی هلمند ګوري، د روسیې لپاره افغانستان که تاسو چېرته په تېره یوه پېړۍ کې لږ عمیق نظر ورته واچوئ، افغانستان روسیې د خپل حاکمیت ساحه بللې ده، که هغه د شوروي اتحاد په وخت کې وو او که د تزاري روسیې په وخت کې. او نن هم روسیه افغانستان ته له همدغو عینکو نه ګوري، خو دغه د سړې جګړې له ختم نه وروسته کله چې معادلاتو یو څه تغیر وکړ، روسیې په مطلق ډول سره د دې تلاش وکړ چې دوی د افغانستان نه په دوو ډولونو باندې ځان خلاص کړي. لومړی دا چې افغانستان تجزیه او د قومونو په بنیاد هغه څه چې دوی د خپل اشغال په موده کې په افغانانو کې کار کړی وو او په هغه باندې ډېره زیاته سرمایه ګذاري کړې وه، او دوم دا چې جنگ په افغانستان کې متمرکز وساتي تر څو پوری چې مرکزی آسیا ته د جنگ اور ونه رسي. په دغه ډول ځوان څه چې روسیه تر ډیره حد پورې موافقه او روسیه په افغانستان کې د نظام د سقوط او افغانستان کې د اتنیکی فعالیتونو چې د کلاس درلود د حقوق بنیاد باندې روسیه په دې وتوانېده چې ځینې افراد او اشخاص د مجاهدو له ډلې نه البته د ISIF توافق سره د افغانستان د کمزوري کولو لپاره استخدام کړي او د افغانستان د قانوني دولت په مقابل کې استادګي وکړي. وړاندې له دې نه د ډاکټر نجیب الله حکومت ته روسانو پیشنهاد وکړ چې تاسو په افغانستان کې ختیځ جنوب غرب او جنوب او جنوب ختیځ تخلیه کړئ او خپل قوتونه مراولي د کابل په شاوخوا یې متمرکز کړئ. که چېرته دلته تاسو مقاومت تاسو کولای نو تاسو پایتخت انتقال کړئ مزار شریف. د افغانستان د وخت دولت د روسانو په نیت باندې پوسه چې روسیه غواړي په یو تفاهم کې وي د افغانستان د ترجیح او یا په افغانستان کې د یو داسې بنسټ د ښوولو چې په کلونو کلونو به افغانان د حقوقو جګړو شاهدان واوسي. په ډېر تعصب سره په همدغه وخت کې یو مثلث چې هغه اسلام آباد واشنگټن مسکو د دې توافق سره په افغانستان کې د جنگ د وګډولو او د یو بل قوت د رامنځته کېدو چې هغه موږ خپل ولیدو چې د امریکا متحده ایالات وشي دلته تروریزم په تمرکز سره بیا راغله افغانستان ته او هغوی بیا خپلې نورې هڅې شروع کړې. و د کله چې د پوتین په وخت کې روسیه خپلو التن نه وروسته په پښو باندې درېږي او بېرته د ځان د احیا کولو او په سیمه کې د روسیې د مطرح کولو خبره رامنځته کوي او تر یو حده پورې د غربیانو له تاثراتونه د باندې راوځي دلته ته استادګي کوي او د اوسنی حالت او وضع بېرته همغه د سړې جګړې حالت ته ورته ده او په سیمه کې روسیه د امریکا په مخالفت کې قوي پارتنران نظام سره لري. نو په دې خاطر باندې روسیه هم په سیمه کې تاثیردار ده او هم خپل اغیز لري او د افغانستان په ګاونډ کې ډېر زور اغیزات چې هغه په افغانستان باندې اقتصادي او نور تاثیرات هم لري. نو د روسیې ونډه مهمه ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې روسان د خپل ګټو په بنیاد باندې په یو وخت کې هغه لغزش چې د دې په حرکتو کې په نونه سعودونه یا یو نوي کلونو کې راغلی وو روسان وسله هغه نه باندې راوتلي دي او اوس بیا لوی دعوی لري او لوی مسایلو باندې له امریکا او غرب سره
تدبیر سه مقابل کې ولاړ. دلته یو پښتنه دار مطرح کیږي چې د امریکا سیاست هغه څه چې وسی رسنوي ته وي یا د خلکو لپاره وي دا چې په افغانستان کې یو مقتدر او قوي حکومت راشي، سوله راشي او خلک آرام ژوند وکړي چې لکبلې دوی نړۍ ته وایي چې دوی بریالي شول په هغه جګړه کې چې د ترهګرۍ پر ضد باندې اپیل کړي وو لزان ورسته یو مقتدر هیواد پرېږدي. که خبره د جګړو د ټکر وي او یا هم د قدرتونو د ټکر ووسی، آیا روسیه اجازه ورکوي امریکا ته چې امریکا په خپل دې موخه کې هغه څه چې ترامپ یې وایي بریالي شي؟
بس دا د ډیر مطمئن نه یم چې هیڅ یو استعمارګر قوت دی په یو داسې هیواد کې چې هغه ته د خپل حضور تامینوي هغه ته د یو مقتدر دولت وغواړي. دا مقتدر دولت د دوه نړیوال جګړو نه وروسته چې امریکا چیرته حاکم وه په همغو هیوادو کې هم نه ده غوښتی او هغه ته هم اوس که تاسو اروپا وګورئ، لویدیځه اروپا وګورئ، جاپان وګورئ، کوریا وګورئ، هلته دوی تر خپلو تاثیراتو لاندې ځینې کارونه کړي دي. په دې کې شک نشته د مارشال پلان تطبیق یو لوی پلانونه وو چې په نړیواله سطحه باندې تطبیق شوی ده. د افغانستان لپاره په تېرو شلو کالو کې موږ د غربیانو لخوا داسې نیت شاهدان نه یو چې دوی په افغانستان کې یو قوي او مقتدر دولت جوړ کړي. که چېرته د امریکا نیت دا اوسنۍ وضعیت په کتو سره چې له یوې خوا پاکستان د یو مایع په شکل باندې چې کله یې په لوبونه رانیسي او هغه د دوی له مټې نه ښویېږي او ځیدی مستقیما د روسو او چین په لمن کې لویږي، هغه ته په کتو سره که امریکا دا نیت ولري دا د افغانانو دپاره ښه خبر ده. ول روسان به په ټول قوت سره خپل تلاش وکړي تر څو دوی په سیمه کې خپل حضور تامین کړي او که یې تامین نه کړی شي له داسې ترهګرو ډلو سره د دوی د یو ځای کېدو البته د پاکستان او ایران په مرسته باندې امکانات شته چې هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سرخوږی وو.
تشکر تدبیر صاحب، ان شاء الله راګرځم بیا. هلمند صاحب، د تدبیر صاحب څرګندونو ته په کتو باندې کله چې په ټکر کې لوی ګیلې و هیواد سره حتمن خپلې ګټې لاته بل هیواد خپلې ګټې اوس که د هدف د ګټو شي، نو روسیه بیا په افغانستان کې د خپلو کومو ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې لپاره کار کولای شي؟
پلمی سر کې سلامونه ول اوروانه قدرمن مرګلی او استاد اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ تاسو په جریان کې چې د څلور رسمي د افغانستان کې جنگ ده یا دوی داسې یو جنگ کې ښکېل دي چې اکثریت ګټې نور جوړوي. دلته که واقعي موږ فکر وکړو چې ولې یو ملک په بل ملک جنگ کوي او دوی څه غواړي، دې ته په کتو چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ټول برابر قدرتونو ته د ارزښت وړ دی او دوی غواړي چې دلته د دوی ګټې خوندي شي او دوی کولای شي هغه وخت چې یو توافق ته ورسیږي یا یو داسې زمینه مساعده شي چې دغه ګټې مشروع وي، نو هغه وخت کې ټول یو توافق ته رسیدلی شي. اما دلته که موږ ووایو چې روسیا ارزښت نه لري، دا مطلقه غلطه ده. تر هغه وخت پورې چې د ګاونډیو حتی د امریکا یو فکري محراب رامنځته نه شي او د دوی هغه محراب چې د دوی ګټې تشریح کوي، د دوی شتون دلته تشریح کوي، د دوی د دفاع وضعیت تشریح کوي چې یو بل ته مثلا متضرر نه شي، تر هغه وخت پورې افغانستان نه تنها د روسیې ته ټولو ګاونډیو ته او بل قدرتونو ته مهم ده. نن دا چې داسې ښکاري چې روسیا ضعیفه ده یا روسیا نه غواړي چې دلته تشکیل شي یا په ټولو مذاکراتو کې ده، دا زموږ د افغانانو دپاره مشکل دی، زموږ افغانانو دپاره یو خړ دی. که موږ افغانستان کې وو، افغانستان دا څلور لسیزې چې په جنګ کې ښکېل دی، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په اجتماعي لحاظ په کفا نه دی. یعنی دې هر وخت په دفاعي حالت کې دی، هیڅ کله تاروزانه حرکت نه دی پیل کړی، نو دلته ټول ګوندي مجبور دي دوی کولای شي چې دغه په آزاد فضا کې هم منیج کړي. اما دا چې دلته امریکا د هیر سره راغلی ده او نور ابر قدرتونه اسلامي نړۍ دلته ښکېله ده، ګوندي ښکېله دي، نو په آسیا کې افغانستان موږ په ګاونډیو کې روسیا او ملک دی چې په افغانستان نه بدنام شوی هم دی، افغانستان یرغل هم کړی وو او خپلې ګټې ځان ته غوښتلې، نن هم مجبور دی چې دوی سره یو ځای راشي او دغه مبارزه مخته یوسي تر څو وتوانېږي خپل هغه محراب، هغه فکري محراب یا هغه د ګټو محراب چې دوی غواړي
دفاعي حالت کی وی. او هلمند صاحب بخنه غواړم یو پښتنه دلته مطرح کیږي چې امریکا اوس ځان پر وړاندې کې چین اقتصادي قوت بولی چې شاید ورسره ټکر وکړي، نو په پوځي لحاظ باندې روسیا تر ټولو خپل ستر حریف بولی. تازه په سوریه کې هغه سیمو کې چې د روسي ځواکونو تحرکات پیل کړي، امریکا یې پر ضد خپل نوي نظامی ځواک پر ځای کې، په دې معنا چې ټکر شته. په داسې حال کې چې ټکر موجودي، بیا نو د ګډو ګټو یا د دواړو هیوادونو د ګټو ټکر مطرح دی حتمان. په داسې یو حال کې بیا فکر کوي چې روسیا د افغانستان د سولې په بهیر کې له امریکا سره مرسته کولای شي یا په یو فکری محراق کې راتلی شي سره؟
دقیقا موضوع همدا ده. کله چې مونږ ټکر یادو، د دوی ټکر باید تعریف شي چې دوی ټکر ولې دی. دلته د دوی ټکر په خپلو جغرافیو کې یا خپلو ساحو کې نه دی، یعنی د دوی رقابت دلته مثلا مونږ افغانستان کې یادو چې افغانستان کې دی، تر هغه وخته پورې به نه موافق تر څو چې د دوی ګټې او د دوی مثلا دغه فکري محراق نه وي رامنځته، د دوی د ګټو هغه ګډ محراق چې ګټې تاریخ یې هغه نه وي راوستی، تر هغه وخته پورې روسیا د دوی مقابل کې ده او هیڅکله نه غواړي چې دوی د دې موضوع نه د باندې ووځي. یعنی هڅه به کوي یا به خند واقع کوي او یا به محدودیتونه ایجادوي تر څو وتوانېږي هغه خپل ستراتیژي. دا موږ نشو ویلی چې دوی به څه غواړي، ځکه د دوی ستراتیژي ځان ته مخفي دي تر څو چې هغه تعریف شوي نه وي. دوی به حدود ټاکلي وي چې تر دې حدود پورې باید موږ انوالو وو، دلته شامل وو، نو دوی شمولیت اړین دی.
ډیر مننه هرمان صاحب. تدبیر صاحب، اوس اندېښنې هم په افغانستان کې د ډیرو ټکرونو له کبله دي چې د افغانستان سولې ته یې ضربه رسولې ده. ډیر کله یو هیواد د بل هیواد سره خپله جګړه په افغانستان کې پر مخ بیایي، هغه څه چې افغانان ورته دلته د نیابتي جګړې نوم ورکوي چې د نورو هیوادونو لخوا په افغانستان باندې تحمیل شوې ده او پر مخ وړل کیږي. که ټکر رامنځته کیږي د امریکا او روسیې ترمنځ په ډیرو برخو کې، افغانستان او د افغانستان د سولې بهیر ته به زیان شوي.
ټکر موضوع دا اوس عملا موږ په سوریه او ځینو نورو هیوادونو کې دغه مسله ګورو او عمل دې محسوسو. کته شو یو کړي په عربی نړۍ کې د روسانو جام پروسیتا د سوریتا او د دوی د علوم اکاډمۍ ځینې نظریات چې هغه د روسیې دولت ته یا د فکري اتاقونو لخوا چې کوم نظریات ورته ورکړل شوي دي، روسیه اوس عملا لګیا ده او خپله د حاکمیت ساحه په هغو سیمو کې چې پخوا یې درلودله، په پخوا عربي نړۍ کې روسانو یمن، لیبیا، سوریا او د عراق تر یو حده پورې دغه سیمې دوی د په اصطلاح باندې د دوی دوست هېوادونه وو او دغلته دوی خپل موجودیت د شوروي اتحاد له ختمېدو سره تر یو حده پورې کمزوری کړی وو، ولې په دغو وروستیو کې بېرته دوی دې ته راوتلي دي چې خپل ځان په دغو سیمه کې خصوصا په خلیج په هېوادونو کې ځان پیاوړی کړي او د مرکزي آسیا د پاره د دې باندې د مرکزی آسیا نه یو داسې دفاعي دیوال ولري چې مرکزی آسیا ځین خوندي ووسی. نیتونه نه داسې ښکاري چې غربي نړۍ هم د دې تلاش کوي چې په هر ممکن شکل سره شي ووسی په افغانستان کې. هغه کمزوري حاکمیتونه چې د امریکا لخوا نه په تېرو شلو کالو کې تمثیل شو، د هغو لخوا نه هم داسې اظهارات وسو چې غرب دې دې لپاره تلاش کوي تر څو په هر ممکن شکل سره شي ووسی جنگ مرکزی آسیا ته انتقال کړي. په دغه حالت کې موږ د افغانانو په ځینو محلي متلونو باندې کله کله ځای د آسانو په جنگ کې نور کشتي حیوانات تر پښو لاندې کیږي، موږ افغانان یې وړي دا تجربه لرو. تاسو ګورئ د تزاري روسیې او برطانوي هند ترمنځ،
بله،
د افغانستان تجزیه، د افغانستان په شنه باندې دا کرخه کشول، دغه د دوی دواړو په همدغه شي مسابقه کې افغانستان په دغه سرنوشت باندې مبتلا شوی ده. د افغانانو په سینه باندې خط کشته، افغان دې خواته د خط پله او پټۍ دي، یغې خواته د پلارو د نیکه هاجره ده، او نن په هماغه هاجرو په هماغه پلو پټو باندې خردار سیم ورته غځول کېږي. دا په دې معنا چې روسیې خپل مناسبات په دغه سیمه کې تامین کړي دي او د یو ځل بیا د پاره داسې امکانات شته چې افغانستان په دغه مسله کې ډېر زیات متضرر شي. زه د فکر کوم چې که چېرې په همدغه روزل شوي ډلو لخوا چې په سیمه کې قراردادي په ډېره برده پورې د پاکستان هېواد ته د هغو په مټو باندې د افغانانو یو د تېر شل کاله کې ونه شوی کولای شي یو قوي پارتنرشپ رامنځته کړي، بنا ان دغه قرارداد د بیا ځل لپاره که چېرته ایسای ته ورکول کېږي او یا ورته نورو ادارو ته ورکول کېږي او د جنګ د حلقې پراخېدل د مرکزي آسیا خوا باندې تر یو حده پورې متضرر واوسي، زه داسې فکر کوم چې روسان به د سوریې په شان باندې یو عمل وکړي او په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیت چې دوی سره پخوا موجود ده او دوی راوځلی ده او هغه تر ډېره بریده پورې د امریکا په موجودیت کې هم تقویه شوی ده، قوي شوی ده. یعنې دا خطر متصور ده چې دوی دغسې یو جنګ وکړي او د دوی ښار ته ځینې افغانان ودرېږي او افغانستان په یو بله غمیزه باندې ککړ کړي.
یو اندېښنه خو تدبیر صاحب ډېره بخښنه غواړم، یو اندېښنه خو د همدغه ډول یو حالت ده چې تاسې رامطرح کول، د دې ورهاخوا هغه د پټو خطرونو په اړه باندې چې د سولې بهیر ته به دغه مسله ورپېخې کی یا نور خطرات چې له مخې به یې د افغانستان راتلونکی زیانمن شي هغه به څه اوسي؟
ګوري تاسې ابله ورځ د افغانستان د سولې د پروسې د افتتاحیه غونډه څارلې ده،
بله،
او په هغه کې مو د ځینو هېوادونو خوشحالۍ، د ځینو هېوادونو له موضع نه داسې توپره تګ، د ځینو هېوادونو زیات تشویش، د کابل افنه خبرې، د چین په شدت سره دریز، دغه مسایل به تاسو ټول ارزولي. د دغو مسایلو شاته ځینې مفاهیم پاتې او هغه دا دي چې په افغانستان کې اوس د 2001 کال په شان باندې دا سیمه او نړۍ هغه نه ده، دا دوی تماشاګر نه دي، نن دوی عملا ښکېل دي او دوی د خپلو ګټو حرکات په خپله تنظیموي د هغو ډلو سره چې هغه کرایه کېږي. په افغانستان کې د روسانو د همدغه امریکایي تاکتیک نه په استفادې سره د افرادو او اشخاصو د هغو زورمندانو چې دلته موجود دي او د سیمې د هېوادونو دغه مجبوریتونه در کړي دي چې دلته پیسه د یو لوی ضرورت په حیث باندې مطرح کېږي او په هغه باندې هر څه کېدلی شي. خبرل دي شپخوا هم روسان دا تجربه درلودله نو نن هم دی هم دغه تلاش کوي او زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسه به په همدغو ډلو کې د چا ترمنځ په دغو کې روسان خپل ضربیتونه لري البته په دواړو خواوو کې او د سیمې هېوادونو په شکل د اشکالو سره پټې همکاري لري د دغو پټو همکاریو په بنیاد باندې روسان کولی شي چې دلته خپل حضور یعنی کېدی شي هغه له پټې موزینا یوی عالمی موزیه فراونگی او میدان باندې تدریب شامل دی.
تشکر تدبیر صاحب، ان شاء الله بیا مر اگرزم د خبرونه وخت ډیر تنگ دی او دغه ډیر یو مهم او لوی بحث هم دی چې ان شاء الله راتلونکو خبرونه کې به هم سره په بحث وکړو. خو یو مسله ارمان صاحب، تاسو د افغانستان د ولسی جرګې غړي یاست، همکاران به مو هم در سره دغه مسائل سیړلی وو. سید افغانستان حکومت هم طالبان ښکارا روسیې ته سفرونه درلودلی دی افغانستان د داسې غونډې، البته د افغانستان د سولې پاړه باندې دی غونډې کوربه او شاګه د افغانانو ترمنځ خبرې وبلل شوې. د طالبان باندې د روسي هغه څومره جواد دی او هغه سچې ښکارد شته د ثبوتونو په توګه باندې څه فکر کوي چې طالبانو نه روسیا په دغه وخت کې څه ډول استفاده کولای شي؟
دقیقا باید ډېر څه غږ وایو چې کله چې په افغانستان کې موږ جنگ یادو، هر وخت جنگ تم نو موږ په دې چې دلته د نړۍ او د ګوندیو استخباراتي کړئ دي چې دغه جنگ کې کله چې یو ملک اقتصادی خود کفایی ونه لري، کله چې دوی نظامی خود کفایی ونه لري، د تاریخ په کلو کې موږ نه لري، حتی اجتماعي خود کفایی هم موږ نه لري چې د هڅه فرهنګ پورې تړلي خلک یو. دا یوازې د دې وجه دی چې موږ په اقتصادي بڼه نه یو خود کفا. نو دلته کچېر کې بیا هم یادونه کوم چې یو نقطه د سینې نړۍ او د بسدرتو لغه نشي، هر څو کولای شي چې د افغانستان جنگ ته رسول ته مزایم شي او دوی کولای شي دغه سوله داسې یو لوی توقع چې بیرته هم موږ ونه ویلی شو چې موږ سوله لرلی شو. نو دا معلومه ده چې څونه چې په حکومت کې مثلا د دې استخباراتو رول دی، مخالفینو کې هم د دې استخباراتو رول شته، کله چې دوی رول ولري ولې رول لري؟ دلته موږ هېڅ اړ هم په اقتصادي لحاظ نه دي خود کفا او دوی ضرورت لري. نو د ضرورت پر بنا هم روسیا کولای شي، هم نور ګاونډي هېوادونه کولای شي چې زموږ
انجینر صاحب فکر کوي چې صاحب هلمند د طالبانو نه په دغه اوس وخت کې هغه وروستي اړیکې چې طالبان له روسیې سره لري، خپل مایک پومپیو وویل چې طالبان ته روسیا انعام ورکوي د دې په خاطر باندې چې د دوی عسکر ووژني په افغانستان کې، د دغه اړیکو ته په کتو باندې روسیا په دغه اوس وخت کې له طالبانو څه شی غواړي یا څه کار پرې کولای شي؟
دغه ما مخکې یادونه وکړله، که مایکرو پمپ ووایي یا بل څوک ووایي، دغه ځانته بېله خبره ده. اما زن پوهېږم، افغانان هم پوهېږي، ټول پوهېږي چې دلته جنگ کې د هر اړخه غشته دوی کولای شي چې همدې په بدیل کې په خپله ګټه تر څو پورې چې دوی خپل هغې صفري نقطې ته نه وي رسېدلی چې دوی غواړي، یا دلته دا نور ارتجایي اړخ غوره نه کړي، نو هغې ته ځانونه حتما رسولی شي. یعنی دا بووایم دغه جنگ به هلته ختمیږي تر څو پورې چې د دې خلکو یا د دې ملکونو چې د افغانستان په جنگونو کې ښکېل دي او دوی دلته خپل محدودیتونه درکوي، که چېرې یو لاسته ورشي نو دوی ته محدودیتونه ایجادېږي، تر هغې حدې پورې به دوی خپله هڅه کوي، خپل کوشش به کوي چې خپل سرحد ته ورسېږي. کله چې نه رسېږي
تدبیر صاحب، اوس هر هیواد غواړي په بل هیواد کې د خپلو ګټو د تحقق په خاطر باندې د دې په خاطر باندې چې پلې کې لاس وهي، او دا د اوسنۍ نړۍ تر ډیره پورې سیاستونه په همدغه ډول او په همدغه تطبیق باندې روان دي. اوس حکومت هم دلته موږ لرو، یو نظام هم شته دی نسبت نورو وختونو ته، تقریبا شل کاله په سرمایه ګذاري شوې ده، عسکر شته، وسله وال پوځ د ټانک شته، توپ شته، او په اصطلاح باندې چې د یوې جګړې لپاره یا د حاکمیت د ساتلو لپاره یا غیر لیدل کی، او سیاست هم لرو د بهرنیو چارو وزارت شته، د دې نه خو شاید استبلیشمنت هم اوسي چې ښکار نه دی پټ به اوسي. اوس د دې په خاطر چې دغه ټکرونو نه اعظمي استفاده د ګټې لپاره وشي، ځکه نړۍ کې وګورو مطالعه کو همدغه ډول ده چې د بل بحران نه د ځان په ګټه باندې استفاده کوي. یو خبیل کوي دلته یو ګاونډی پاکستان هم شته، اوس افغانستان حکومت دپاره څه پکار دي چې دغه ټکر نه د افغانستان د ګټې دپاره استفاده وکړي؟
ګوري په افغانستان کې موږ په کیسه کال کې ډیر ضعیف حاکمیت درلود او په دغه حاکمیت کې ټولې هغه ډلې چې شامل وي له ولسمشر نه نیولې بیا تر اخري سړي پورې من په دا تیر 15 کاله دغه دغه ټولو ډلو د دې لپاره چې خپل شخصي ګټې تر ملي ګټو د افغانستان تر ګټو د افغانستان تر سلامتیا محترمې ګڼلې ډېر برید پوری د همدغو مناسباتو په بنیاد باندې په سیمه کې ښکیل وو او د سیمې استخباراتو په افغانستان کې خپلې ځالې جوړولې په حق باندې مصروف وو او موږ یو مثال په تیر شل کال کې نه لرو چې موږ دې یو څوک هغه څوک چې په ملي شورا کې د مسکو، واشنگتن، اسلام آباد، تهران او یا نور هیوادونو د ګټو در پورته کولو او د حکومت د پاشا په دریدل په ملي کچه باندې د کابینې په سطح باندې همدغه شی مسایل او همدغه شی کمزوري موږ درلودلې چې دلته خلک په یوه ځای کې د افغانستان د ګټو بحث وکړي، هغو د پردیو ګټو بحث کاو او د دغو پردیو ګټو په بنیاد باندې د افغانستان هغه ضعیف حاکمیت چې دوی باید تعقیب شوي وای، عادل تعقیب باید درلودلې او دغه شی افراد او اشخاص نه پوښتنه شوي وای، د هغو نه پوښتنه نه شوي بلکې برعکس ډېر زیات شخصي وي. د هغو د دغو خطراتو په کتو سره په افغانستان کې تاسو ولې د ګوې داتیر څلور پنځه کاله تاسو په دوامدار شکل سره ګورئ په 2011 سره په دې خوا افغانان په دې جګړې ته استخدامیږي، د پاتمن تر عنوان لاندې، تر نورو عنوان لاندې افغانان په داخل کې د کشمیر د جنگ لپاره استخدامیږي، هلته وړل کیږي، د داعش د جنگ لپاره استخدامیږي. په افغانستان کې دغه استخدام پروسه نه د افغانستان دولت عدل تعقیب کړه او نه هغو نړیوالو چې په افغانستان کې ښکیل وو دغه مسله ډېر جدي ونیوه او هماغه افراد او اشخاصو چې دغه جذبې کاوه او دغه کارونه یې کول دا پروژې ورسره وې، هغه اوس هم ډېر محترم او معظم او په واک کې ناست خلک دي. په دې خاطر باندې موږ په افغانستان کې د افغانستان د دولت له موضوع نه هغه څه چې تاسو ویلې چې د افغانستان دولت په دغو وروستیو کې یو څه تلاشونه شروع کړي دي، د بندنیو چارو وزارت ده او سیاسي مسایل دي او سیاسي طرحې دي لیدنې دي. د افغانستان دولت موضوع ده موږ تر اوسه پورې هم متاسفانه یو واضح او روښانه د افغانستان د بقا او د افغانستان د سلامتیا پالیسي د هیچا له خولې نه ده اورېدلې. پر سوپر چې موږ د افغانستان د ګټو بحث وکړو او له نړیوالو سره به یو قوي پارتنرشپ بحث وکړو، ور یو لوی غلطی په افغانستان کې دا و چې امریکایان افغانستان راغله مخ په دخل کاله کې، یا د لوی جرګې لخوا، یا د افغانستان د ملي شورا لخوا، یا بل کوم دغه مرجع نه چې هغه افغانان وکولای شي په دې باندې چې له امریکا سره د یو واضح تړون ولري. امریکا راغله خیر شي موږ د تروریزم خلاص کو او د تروریزم لپاره وجنګې د تلفات دیم ورکړو، له افغانانو سره د مرستې ورکړې، ولې دغه موږ قانوني کړی وای، افغانان مراجعه کړې وای، افغان ولست مراجعه کړې وای، دغه خلک هم راغوښتي وای، د امریکا د موجودیت په باندې د افغانستان د خلکو سره بحث کوي وای، دا به حقوق فیصله کوله چې دا امریکا ته موږ لږ کاله وخت ورکوو، امریکا د موږ ملګری دوامدار دی، موږ سره ووسی او یا له امریکا سره موږ هغه کوم تړونونه چې امضا کړي دي د هغو د الزامیت په باندې د افغانستان خلک خپلې غوښتنې ولري. دا اوس امریکا چې څه کې ښکیل ده، دا اوس دګر عملا د افغانستان دولت سره امنیتي تړون لري، ولې د افغانستان دولت په ډېر زیات مسایلو باندې چوپ دی.
یعنی هغه څه چې ما راوغه تدبیر صاحب حکومت نه دی توانېدلی د ملي ګټو پر اساس باندې دریزونی سي، درست؟
یقینا ډېره مننه. د افغانستان د خلکو لوی مسایل دلته ګوري، د افغانستان د افغانستان په سینه باندې لکه مخکې چې ما وویلې اغزن پاتې دي، ولې د دغه بودیجه د امریکا هېواد
ډېره زیاته مننه ډیر زیات مننه. سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس انجینر صاحب هلمند له دواړو څخه په بحث کې مرا سره ګډون وکړ. له درنو اوریدونکو هم مننه. خبرونه مو پای ته ورسېده.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته
د آزادۍ رادیو اونیز بحث